شام به وقت کابل ادامه دارد. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشه قدر من اوریدونکو، یو بل پښتو خبرونه پایل شو او رچ د ناتو نوې سرمنشي لافان سانسره د دې سازمان د همکارۍ او د دوام ډاډ ورکوي. د پاکستان صدر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار وایي افغانستان د ته اړتیا لرله چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. دغه راز پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. جمیله زمانه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی واوري. د پاکستان صدر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ. د ناتو سرمنشي وایي د افغانستان او ناتو ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک به د دواړو ترمنځ د نویو اړیکو لړۍ پیل کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ اوسنی حالت باید تغیر شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ. سرتاج عزیز پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغانستان دغه تړون ته اړتیا لرله. ښاغلی عزیز د اشرف غنی احمد زی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو هم هرکلی وکړ. هغه د افغان ولسمشر خبرو ته په اشاره ویل
اشرف غنی چې په خپل اولی تحلیل کې دا خبره کړې ده چې موږ په خپل سرزمین د بل چا خلاف استعمال لپاره نه پرېږدو. نو دا ډېر خیر ابتدا ده د دې اصولي دا ما په خیال دي. دا تعلقات به انشاءالله راتلونکو کې ډېر بهتر شي.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ډاډ څرګند کړ چې هیواد د افغانستان له نوي حکومت سره هر ډول همکاري ته تیار دی. پاکستان په داس هر کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو هرکلی کوي چې د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران د دغه تړون له لاسلیک کېدو مخکې په دې اړه سخت مخالفت څرګند کړی وو. د ناتو سرمنشي وایي د افغانستان او ناتو ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک به د دې هیواد او ناتو ترمنځ د نویو اړیکو لړۍ پیل کړي. د ناتو سرمنشي یانس ټولټنبرګ پرون ویل په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت او د امنیتي تړون لاسلیک په دې هیواد کې له 2013 میلادي کال وروسته د ناتو ځواکونو د فعالیت لپاره یو چوکاټ جوړ کړ. ټولټنبرګ د ناتو د سرمنشي په حیث په خپل لومړی وینا کې یو ځل بیا د ناتو لخوا له افغانستان سره د ژمنتیا ډاډ ورکړ. د تاجکستان د کورنی چار وزیر وایي له افغانستانه د ناتو ځواکونو وتل به په دې هیواد کې ګډوډي رامنځته کړي. د په وینا د دې کار په پایله کې به خلک له افغانستانه د ډلهیز امنیتي تړون غړیو هیوادونو ته هجرت ته اړ سي. د زیاته کړه چې همدا ورځ به له افغانستانه د نشه یي توکو د قاچاق نوې لړۍ پیل سي. د تاجکستان د کورنی چار وزیر رمضان رحیم زاده پرون په دوشنبه شهر کې ویل ممکن ترستان او توتیه جوړونکې د مهاجرو په بڼه د هیوادونو ته ننوزي. د روسیې د ایترتاس خبري اژانس سره په لمه خیر رحیم زاده مخکې ویلی و د خبره باید له پامه ونه غورځول سي چې تاجکستان د جلیز امنیتی تړون په هیوادونو کې له افغانستان سره تر ټولو اوږده پوله لري. د زیاته کړه هم دا اوس معلومات لري چې وسلوالې ډلې توتیه جوړونکې او ترورستان د افغانستان او تاجکستان له پولیس سره نږدې راټول سوي دي. د تاجکستان د کورنی چار وزیر پرون د قانون د پولی کونکو هیوادونو د همغږي کمیټې یا سی اس ټی او په غونډه کې په دې حق له په دوشنبه شهر کې څرګندونه وکړه. د هلمند ولایت د معرف ریاست یو چارواکي ویلي د ولایت ته نوي درسي کتابونه رسیدلي او ډېر ژر به د دې ولایت په مکتبونو کې وویشل سي. د هلمند ولایت د معرف ریاست د نشراتو عمومي رئیس عبدالصبور نوزادي ازادي رادیو ته ویل چې د کتابونه به په ټولو مکتبونو کې د ضرورت پر بنسټ ډېر ژر وویشل سي. د هلمند ولایت د معرف ریاست نشراتي رئیس پوینا شاوخوا 1 میلیون درسي کتابونه د ولایت ته رسیدلي او د مکتبونو شاګردانو ته وایي چې د هلمند ولایت د معرف ټول اړتیاوې به پوره کړي. او اوس هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ اوسنی حالت باید تغیر سي، او دا ځکه چې د 2014 میلادي کال د اسرائیل او حماس ترمنځ د غزې جګړه په راتلونکي کې بیا تکرار نسي. اوباما پرون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته په سپینه ماڼۍ کې تر غونډې مخکې ویل، موږ باید داسې لارې ولټوو چې اوسنی حالت تغیر وکړي او نه یوازې اسرائیلي ملکي کسان وژغورل سي، بلکې د فلسطین د کوچنیانو د وژنې مخنیوی هم وسي. پرون اوباما له خبریالانو سره په خبرو کې ویل، دی وایي ټول دوبی موږ د غزې د حالت په هکله ډېر اندېښمن وو. زه فکر کوم د امریکا خلک باید په خپلو مرستو ویاړ وکړي چې د اسرائیلیانو د ژوند په ژغورلو کې موږ وکړي. موږ دا مرستې په داسې حال کې وکړي چې پر اسرائیل په دوامداره توګه توغندي اورېدل. ټاکل شوی وه چې دواړه مشران به د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې لخوا د خطر د ایران د اټومي پروګرام او د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د ځنډېدلې بهیر په اړه خبرې وکړي. نتنیاهو اوباما ته وویل چې امریکا باید له ایران سره د دې هېواد د اټومي پروګرام په اړه هیڅ جوړجاړی ونه کړي، ځکه چې دا به تهران ته د اټومي قدرت جوړېدو زمینه برابره کړي. د عراق پنبر ولایت کې چې پکښې د سنیانو اکثریت دی، پرون د اسلامي دولت د سخت دریځو او د عراقي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې روانې وې. عراقي پوځیانو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو په مرسته دا جګړه پر مخ بیوله. د اسلامي دولت د سخت دریځو او عراقي پوځیانو ترمنځ د نښتې رمادي شاته نږدې د فرات سیند په لویدیځ کې د کلیوالي سیمو د کنټرول ترلاسه کولو لپاره وسوې. وسلوالو او دولتي ځواکونو په فلوجه کې د ښار د کنټرول لپاره جګړې ته دوام ورکړ. په ګڼ شمېر سیمو کې وسلوال د ائتلافي هوایي بمباریو او عراقي توپونو تر برید لاندې راغلل. پنبر ولایت کې د حکومت ملاتړو قبایلي مشرانو ویل د حادثه ښار شاوخوا سیمې اوس په بشپړه توګه د حکومت تر کنټرول لاندې دي، خو د حادثه لویدیځ ښار ګوټي اوس هم د اسلامي دولت د سخت دریځو په واک کې دي. دا د برېټانیا دوهمه ورځ وه چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد خپلو هوایي بمباریو ته دوام ورکړ. د سوریې په همس ښار کې په پرونی 14 کې لږ تر لږه 9 دیش تنه وجل سوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي، یو مکتب او یو روغتون ته په دوو موټرونو کې ځای پر ځای سوي بمونو د 14 له عمله 9 دیش تنه وجل سوي چې دیش تنه کوچنیان و. د دې ډلې د وینا له مخې په دې 14 کې ګڼ شمېر نور کسان ټپي سوي دي. دا 14 په هغو سیمو کې سوي دي چې د سوریې د حکومت تر کنټرول لاندې دي. د دې 14 پراتر اوسه چا پر غاړه نه دا خېستي، خو مخکې داسې حمله د بشر لسد د حکومت ضد وسلوالو لخوا تر سره سوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي روسیا باید د اوکراین په ختیځ کې په روسي پلو له خپل نفوذ څخه کار واخلي. مرکل دا څرګندونې د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره پرون په ټلیفوني خبرې کې وکړې. د جرمني د حکومت د ویان په حواله دواړو مشرانو په دې اړه چې تر اوسه هر ورځ په اوکراین کې تاوتریخوالی روان دي اندېښنه څرګنده کړه. مرکل ویل د اوکراین او روسیې پلو څارنې ته اړتیا لري او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان کولای سي په دې برخه کې لویه ونډه ولري. هغې ویل جرمني به په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د ماموریت ملاتړ ته دوام ورکړي، او زیاته کړه چې دا سازمان کولای سي د دونسک او لوهانسک په شاوخوا سیمو کې په پلان سیویو سیمه ایزو انتخاباتو کې مهم رول ولوبوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات په هانګ کانګ کې مظاهرې له نږدې څاري او دغه وضعیت د سوله ییز هواري غوښتنه وکړه. اوباما دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یې سره د کتنې په مهال وکړې. له سپینې ماڼۍ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې د امریکا متحده ایالات تل د یو آزاد سیستم چې د هانګ کانګ د ثبات او سوکالۍ لپاره مهم دی ملاتړ کړی دی. وانګ ویل دغه مظاهرې د چین کورنۍ مسأله ده او له نورو هیوادونو یې وغوښتل چې د دې هیواد د ملي حاکمیت درناوی وکړي. مظاهره کوونکي د پیکینګ هغه پلانونه غندي چې د هانګ کانګ د سیمې د لوړو څوکیو لپاره د 2018 کال د انتخاباتو د ټولو کاندیدانو صلاحیتونه څیړي. اعتراض کوونکو پرون خبرداری ورکړ چې سیمه ییز لوړ پوړي چارواکي تر ننه پورې استعفا ونه کړي، دوی به خپل اقدامات شدید کړي. د خبرنو پای.
له نجيبه زمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې نن بیا د ملي اردو پر ځواکونو حمله شوې ده. د ناتو نوې سرمنشي له افغانستان سره د دې سازمان د همکاري او د دوام ډاډ ورکوي.
As we prepare to end our combat mission, we are opening a new chapter.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو او امنیتی چارو سلاکار وای افغانستان د اړتیا لرله چې امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. سرتاج عزیز د اشرف غنی احمدی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو هرکلی هم وکړ.
دواړو لیډرانو سره زموږ سفارتي سره باندې رابطه شوې ده. دوی دواړه دا غواړي چې پاکستان سره تعلقات زموږ ډېر ښه شي.
او اشرف غنی احمد زیهم د خپل کار په لومړي ورځو کې د کابل بانک د اختلاس د دوسیې د بیا څېړلو امر وکړ.
په پنځلس ورځو کې چې په فرمان کې نیول شوي دي، هسې به دا روان وي چې دا موضوع کاملا قانوني او همه جانبه مرور شي.
د ژوند رنګونو یوه بله برخه درته خبرو.
کراور کو دما دغره سرکم په دوه کوټی منی ولیدې درې زره کراور پواری چې موږ له واسنه کې یو غواری کورونه خو قیمته یې تاسو ته معلوم دي شه.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوق او ژوند په شیبو کې دوه اونیس پروګرامونه درته غوړه شوې دي. له کابل مو راپور تر لاسه کړ چې نن په د ملي اردو پر ځواکونو بیا ځن وژونکې حمله شوې ده. له کابل د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق همدا شپه را سره په لاین کې ده. شفق صاحب راته وویل چې حمله چیرې شوې ده او څومره مرګ ژوبله لري.
بله سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن سهار شاوخوا وو بجې د کابل ښار په جنوب لویدیځه برخه ومې امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه دوغاباد کې دغه انتحاري حمله شوې او ځانوژونکي حمله کوونکي چاودیدونکي مواد ځان پورې تړلې وو. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت الله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د ملي اردو لاستنه ځواکونه او ټپیان شوی دی، خو د دقیق شمیر وړاندې نه کړ چې په دې کې څومره وژل شوی او څومره ټپیان دي. البته دا انتحاري حمله د ملي اردو د ځواکونو یا افسرانو په کاستر ډوله موټر باندې شوی. د دې حمله مسؤلیت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلې دی او ادعا کړې چې درنه مرجوب له د ملي اردو ځواکونو ته ور اړولې ده. البته دا حمله په داسې حال کې کیږي چې پرون هم کابل د دو انتحاري حملو شاهدو چې یوې په کارتي چار سیمه کې او بل د دې سبس په ولسوالۍ کې تر سره شوې، او په دې کې هم د امنیتي مسولینو په خبره وټنه د ملي اردو سرتيري ووجل شول او نګدې شل تر نور چې څو تنه ملکی وګړي هم پکې شامل په دې پیښه کې ټپیان شوي وو.
شفق صاحب، چارواکي څه وایي چې ولې کابل په دې دوه ورځو کې د دریو ځان وژونکو حملو شاهد دی؟ آیا امنیتي تدابیر هغه چې پخوا نیول شوي وو، یا د ولسمشرۍ د لوړې د مراسمو له هغه وروسته ځینې نور تړونونه چې لاسلیک شول تدابیر سخت شوي وو، دغه تدابیر اوس نرم شوي دي که کومه بله موضوع ده؟ څه نه وایي چارواکي په دې اړه؟
نو په مجموع کې په کابل کې خو امنیتي تدابیر ډیر جدي دي، او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تحلیف مراسمو لپاره د جمهور رئیس د تدابیر نور هم سخت شوی وو. اوس هم په کابل ښار کې تدابیر ډیر جدي دي، او دغه حمله په داسې حال کې کیږي چې دوه ورځې وړاندې د افغانستان او د امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند لاسلیک شو، او جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی هم ویلي چې د افغانستان امنیتي موضوع د کارونو په لومړیتوب کدای او ډیر به ورته توجه وشي، ډیر به تمرکز ورته وشي. ولې پاینه حل کې وسلواله طالبانو هم لدې امنیتی تړون سره مخالفت څرګند کړی دی، او ځینې سړونکو وایي چې دغه پرله پسې حمله د طالبانو په کابل ښار کې د دوی د مخالفت امنیتی تړون سره دوی د مخالفت ښکارندوی کوي، او دا د دوی په خبره د جواب د چور کوي.
بلې نسیم شفق، له تاسو نه مننه. قدر مون اوریدونکو، وامه اوریدل چې نن د کابل په ومه حوزه کې د دوغاباد په سیمه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یا د ملي اردو پر سرتیرو بیا ځن وژونکې حمله شوې ده، چې د افغانستان د کابل د امنی قومندانۍ د چارواکو په وینا په دې حمله کې لسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پا په کابل کې نننۍ او پرون دوه نورې ځنوژونکې حملې په دې پسې کېږي چې افغانستان د امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون او د غرض له ناتو سره هم د امنیتي همکاري تړونونه لاسلیک کړل. د ناتو نوی سرمنشي وایي د 2015 کال په پیل کې به د ناتو جنګي ماموریت پای ته ورسیږي او خپل نوی ماموریت به پیل کړي. د ناتو د سرمنشي په توګه ینز ستولتنبرګ په خپل لومړنۍ وینا کې وویل د افغانستان او ناتو ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک وروسته د دې هیواد او ناتو ترمنځ د اړیکو نوی پړاو پیل شو. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې اورئ.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په خپل وینا کې خپل پالیسی تشریح کړه او په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه څرګندونې وکړې. د مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پاتې کېدو او مرستو په حق له دې هیواد سره ژمن دي او د ناتو ځواکونو لخوا به د افغانستان د ځواکونو د تقویې لپاره مرستې دوام وکړي. په خپل وینا کې پرون ښاغلی ستولتنبرګ وویل په داسې حال کې چې ناتو ځواکونه په افغانستان کې د خپل ماموریت ختمولو لپاره تیاری نیسي، د افغانستان او ناتو ترمنځ د اړیکو نوی دور پیلېږي. د پخپل وینا کې د افغانستان او ناتو ترمنځ د لاسلیک سوی امنیتی تړون په حق لویل چې د موافقه لیک په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د شتون په اړه ټول شرایط واضح کړی دي. د زیاته کړه چې د امنیتی تړون لاسلیک کول د ملي یووالي د حکومت لخوا یو ډیر مهم ګام دی. زموږ د نوي ماموریت لپاره په دې موافقه لیک کې یو قانوني چوکاټ واضح شوی دی. دا په دې معنی ده چې د 2015 کال د جنوري د میاشتې څخه د افغانستان د امنیتی ځواکونو سره د روزنی سلا او مرستي کار پیلېږي. دا کار افغانانو ته اعتماد ورکوي چې موږ بل دوی سره په یو بیل ډول مرسته کوو او په سخته تر لاسه کړو غټو څخه به ساتنه کوو.
To build on hard won gains we have made.
امنیتی تړون د افغانستان د نوی جمهور رئیس اشرف غنی احمد زید د لوړ د مراسمو یو ورځ وروسته امریکا او ناتو سره لاسلیک سو. ناتو ځواکونه دروان کال لپاره دغه موافقه لیک ته سترګي پلارو څو وکولای سي په افغانستان کې خپل ماموریت ته ادامه ورکړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د امنیتی تړون لاسلیک څخه ډډه کړې و. ناتو په افغانستان کې د ایساف د قوا او مشرک وي او د طالبانو پر ضد په جګړه کې د دې ائتلاف غړي هوادونو ګڼ شمیر پوځیانو خپل ژوند لاس اور کړی دی. د امنیتی تړون لاسلیک سره به د 2014 کال وروسته 2000 بهرنی پوځیان په افغانستان کې پاتې کیږي. دا پوځیان به د افغان ځواکونو پر روزنه کې مرسته کوي. په دې پوځیانو کې به 1300 امریکایي پوځیان د تروریزم پر ضد په جګړه کې بوخت وي.
د ناتو نوی سرمنشي چې په خوا د ناروی صدر اعظم پرون د ناتو د 14 سرمنشي په توګه نوی دنده پیل کړه. 55 کلن ینس ستولتنبرګ د اندرس فوګ راسموسن پر ځای د ناتو سرمنشي ټاکل شوی دی. د ینس ستولتنبرګ د کاري سابقې او افغانستان سره د اړیکو په اړه اسمت ساروان په ناروی کې یو افغان خبریال ایساستانې سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه غوښتي چې ستولتنبرګ د شخصیت او کاري تجربې په اړه معلومات ورکړي.
خاغل ستولتنبرګ په یوې روڼ اند کورنۍ کې زیږیدلی دی. پلار یې هم پخوا لوی سیاستمدار و په ناروی کې او دغه راز خاغل ستولتنبرګ له دې وروسته چې خپلې زده کړې پای ته ورسول د کارګر ګوند یا د اربایټس پارټي غړی سو او تر د دې پارټۍ تر مشرۍ پورې ورسېده. بیا تر وروستیو انتخاباتو پورې دوه ځله دوه دورې د ناروی لومړی وزیر پاتې شوی دی او دای د افغانستان له مسلو سره ماشنا ده. یعنی ډیر کار د هوا د ګرموالي د سولې په برخه کې او دغه راز د فلسطین د مسلې په حق د ډیر معلومات او ډیر کار کړی ده.
تاسو ویل چې دای د افغانستان له مسلې سره هم ډیر آشنا ده، په دې برخه کې کوم داسې کار کړی دی چې تاسو فکر کوئ چې د افغانستان له مسایلو سره آشنا ده یو یا ورسره دلچسپي لري؟
کله چې د افغانستان په افغانستان کې د 2000 یعنی خاغلی کرزی حکومت واکمن شو، د بن له کانفرنس وروسته د ناتو د نورو غړیو په شان ناروی هم ډیر نږدې مرسته وکړه د افغانستان سره او په تیره بیا په سولې برخه کې دغه پوځیان هم درلودل او له هغه وروسته تر اتو کلو پورې دای د ناروی لومړی وزیر وو. نو تاسو په خپل تیږي چې ناروی د ناتو یو مهم غړی دی او له مالي نظر ناتو ډیره تمویلوي، نو دای ډیر زیات نږدې پات ناتو له ماموریت سره په افغانستان کې. نو ځکه دای په خپل وروستي مرکه کې د همویل دي چې له خاغلی کرزی سره د ډیر نږدې ارتباط درلوده او د افغانستان له مسلو سره ډیر نږدې آشنا وو. نو ځکه چې دوه دورې دای د ناروی لومړی وزیر وو، په دې وروستي اتو کلو کې د افغانستان مسله د ناتو تر ټولو مهمه مسله وه. نو ځکه د افغانستان له مسلو سره ډیر آشنا وو او په تیره بیا ناروی په لومړي ځل له هوا د بهر خپل پوځیان لګري چې هغه په افغانستان کې وو. او د ناروی په شان هیواد کې دا ماموریت ډیر مهم وو او د دې په حکومت کې دا ټول کارونه تر سره شول او د ډیر نږدې ارتباط د پوځیانو سره د ماموریت سره درلود.
څه فکر کوي چې د ناتو د سرمنشي په توګه به د ده عمدستونزي څه وي؟
په نارویژي ورځپاڼو کې د دې لپاره درې څلور مهم چیلنجونه په ګوته شوي دي چې د اوکراین رانیولې تر افغانستانه پورې هغه مهمې برخې دي. خو مهمه خبره دا وه چې ناروې په ورځپاڼو کې هغه ورځپاڼې چې ته نږدې دي دوی د افغانستان په اړه ډېره جالبه خبر کړې وه. دوی ویلي چې تر ټولو لوی چیلنج به ستولتنبرګ د افغانستان په اړه وي. په تېره بیا دا چې دای باید له نږدې ښاغلي اشرف غنی احمدي سره وویني او په داسې حال کې چې دای له اشرف غنی سره ډېر بلدتیا نه لري څومره چې د ښاغلي حامد کرزي سره بلدتیا درلوده. او دغه راز نارویژي ورځپاڼه د افغانستان پاک دا هم لیکلي دي چې د ناتو ماموریت بدلیدونکی دی او له دې وروسته چې ناتو سره د همکارۍ تړون لاسلیک شو نو دا به د ښاغلي ستولتنبرګ لپاره یوه نوې تجربه وي. خو په مجموع کې نارویژان داسې فکر کوي چې د ستولتنبرګ مخینه ته په پام سره نو دا انګیرل کېږي چې احتمالا ستولتنبرګ ناتو ډیره د سوله ییزې مسلې او د سوله ییزو حلارو په لور هدایت کړي.
د ناتو د نوي سرمنشي چې پخوا د ناروې صدر اعظم و په اړه په ناروې کې له افغان خبریال عیسی ستانکزي سره مرکه و چې وایي د افغانستان په اړه له افغانستان سره ډېرې نږدې اړیکه درلودلې او کله چې د ناروې صدر اعظم په افغانستان کې د ناروې هڅې له نږدې انڅارلې. د ناتو نوی سرمنشي له افغانستان او ناتو ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو هرکلی کړی او وایي چې په دې تړون سره به له افغانستان سره د ناتو د همکاریو یو نوی پړاو پیل شي. د افغانستان نوی حکومت پر ناتو سربیره دغه راز د امریکا سره هم د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان اکثره وګړو له ډېر مودې راهیسې د دې انتظار درلود چې دغه تړونونه باید چې د افغانستان لپاره د دوی په وینا ډېر مهم دي ډېر ژر لاسلیک شي. په کونړ کې هم یو شمېر د کونړ اوسیدونکو په دې اړه نظرونه څرګند کړي دي.
نوم می نصیر الله دی د سدآباد اوسیدونکی یم. دا چې زمونږ نوی ولسمشر د امریکا متحده ایالاتو سره امنیتی تړون لاسلیک او د دې کار مونږ ننګ کوو د دې ملاتړ کوو دا یو ډیر ښه کار دی. دا چې اوس افغانستان په ډیرو حساس شرایطو کې دی او د زمونږ د کمزورۍ نه زمونږ ونډیان بد استفاده کوي نو موږ قوي اردو قوي پولیسو امنیتی ځواکونو ته ضرورت لرو ترڅو دوی د خپل ګاونډیانو څخه په حفاظت کې شي. نو دغه امنیتی تړون په واسطه مونږ کولای شو د نړیوالو دوستانو څخه وسلې او نور امنیتی مرستې ترلاسه کړو نو دا زموږ د هیواد لپاره ډیر زیات مهم دی.
عارف الله محسن هم د سدآباد اوسیدونکو امنیتی تړون چې دا ډېر یو ښه کار په ځای کار وشو کار دا و چې دا مخکې نه د امنیتی تړون شوی وي دغه نو که دا امنیتی تړون تر مخکې شوی وي نو دغه ناخوالې چې زموږ په ملک کې اوس روانې دا به نه وي. چې دې امنیتی تړون سره به زموږ په ملک کې ثبات راشي امنیت به راشي او دغه چې مونږ له چا سره امنیتی تړون کړی دی شاید په دغه امنیتی تړون کې دا خبره هم وي چې زمونږ د ملک نه به دفاع کوي او زمونږ خاورې نه به دفاع کوي او هغه هیوادونه چې زمونږ ملک کې ګډوډي غواړي او زمونږ په ملک کې لاسوهنه کوي نو د دې تړون سبا انشاءالله چې دغه لاسوهنه بند شي.
نوم مې ریحان الله دی او د شګل ولسوالۍ اوسیدونکی ما. دغه امنیتی تړون چې تیر ورځ لاسلیک شو دومره په خوشاله یو دونه په خوشاله یو چې لمې بیګا خوب وکړو. وجه دا ده چې د دغه امنیتی تړون د لاسلیک سره په دغه باندې زمونږ د گاونډیان چې وو دا سوسیدل ام دغه گاونډیان زمونږ په افغانستان کې زمينه د دې برابر کړل چې دغه تړون مونږ باید لاسلیک کو ځکه په افغانستان کې زمونږ د خويند او ورینو وینه تو یول همدارنګ زمونږ په ارزي تمامیت باندې تاروس کول دا هغه سدي چې مونږ دې ته اړکللو چې باید مونږ دغه تړون لاسلیک کو نه یوازې ټول افغانان په دې باندې خوښ دي وجم دغه چې دوی مونږ نه پریږي زمونږ د امریکای نموز غوښتنه دار چې امنیتی تړون خو در سره لاسلیک کو خو باید زمونږ د سیمې او زمونږ د علاقې امنیت باید خوندي وساتل شي.
خواهد شد و چرا؟ یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم نمی کنی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوری چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاراج افغانستان که مداخله تون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو واوري
ولاندې په خبرونه کې د پاکستان صدر اعظم له لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه درته خبرو مهروي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د کابل بانک د اختلاس د دوسیې د بیا څېړلو امر وکړ او په دې اړه په یو فرمان کې غوښتنه وکړه چې دا قضیه باید په شپږو اونیو کې حل شي د کابل بانک په قضیه کې د پخوانۍ څېړل شوې دوسیې له مخې یوویشت کسان له شپږو میاشتو تر پنځو کلونو په بند محکوم شوي خو لوی څارنوالۍ د ولسمشر له فرمان وروسته ازادي راډیو ته وویل چې یو هیئت د قضیې دقیقې څېړنې لپاره ټاکلی دی په اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د کابل بانک ته دوسیې د بیا راسپړلو امر د یوه فرمان له لارې وکړ ولسمشر وویل د اداري فساد پر ضد دا لومړی ګام دی چې زما حکومت یې اخلي او د کابل بانک دوسیه به په اساسي توګه وڅېړل شي څو خلک خپل حق ترلاسه کړي د دې فرمان په اړه په ارګ کې د چارو ادارې او د وزیرانو د شورا ویاند جواد ناجی ازادي راډیو ته وویل
ستره محکمه جمهوری اسلامي افغانستان دوباره باید کار بررسی هم شروع کنه
ستره محکمه باید د کابل بانک د دوسیه کار بیا شروع کړي لوی څارنوالي باید پرته له ځنډه د سندونو په برخه کې له محکمو سره همکاري وکړي او هغه کسان چې د کابل بانک په قضیه کې لوی څارنوالي متهم ګڼلي په 1500 ورځو کې د هغوی پر ضد دعوا اقامه وکړي او لوی څارنوالي موظف شوی چې د حکم له صدور وروسته په 3 ورځو کې تورن کسان توقیف کړي د ولسمشر له فرمان سره سم لوی څارنوالي مالی وزارت د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان بانک ته دند سپارل شوی ده چې له ډیپلوماټیکو لارو له بهرنیو هیوادو سره اړیکې ونیسي څو بهر ته د کابل بانک سل شوی پیسې خوندي شي د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزی وای چې د ولسمشر له فرمان وروسته سمدستي ته چیرنې لپاره یو با صلاحیت هیئت وټاکه
د فرمان مطابق موږ خپل اجراءات کوو او په 15 ورځو کې چې په فرمان کې نیول شوی دي اسی به دا رواني چې دا موضوع او کاملا قانوني او همه جانبه مرور شي هر شخص چې په دغه موضوع کې دخیل وسی په قانون ته حکم وکي او قانون تر هغه مسول وسی د افغانستان لوی څارنوالۍ یې غره تحقیق کوي هغه موضوع بررسی کوي او د افغانستان قضا ته لیږي
د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی وای چې د ولسمشر له فرمان وروسته سمدستي ته چیرنې لپاره یو با صلاحیت هیئت وټاکه کابل بانک په 2010 کال کې حکومت وروسته تر دې په خپل واک کې واخیست چې د نږدې 900 میلیونه ډالر د اختلاس راپورونه خبره شول او د پیسو نړیوال صندوق تر دې راپورونو وروسته له افغانستان سره د سلګونو میلیونه ډالر پور وزنداوه د هغه راپور لمخې چې د افغانستان د اداري فساد پر ضد ادارې خبر کړی وو له کابل بانک څخه 1.1 میلیونه ډالر 19 کسانو او کمپنیو ایستلې وي په دغه کسانو کې چې د پیسو د ایستلو تور پر پوري شوی وو د کابل بانک د پخواني مشر شیرخان فرنود د بانک د بل مشر خلیل الله فیروزی او د حامد کرزی او پخواني مرستیال ولسمشر فهیم قاسم ورونه شامل وو
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
اوس ازادي راډیو اوري چې د افغانستان په وخت د سحر له و بجو پیلېږي او د ماښام تر و بجو دوام کوي په سمه توګه د کرکټ د اصطلاحاتو او د کرکټ د ورزش په نورو برخو د کارولو او د کرکټ ورزش د نورو برخو په اړه د زیاتو معلوماتو لپاره په رون په جلال آباد کې د کرکټ بورډ د ادارې لخوا یو سیمینار جوړ شوی و نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری پر راپور کې
دغه ورکشاپ د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار د خروالې په تالار کې د کرکټ بورډ د مرکزی ادارې مسولینو او د کرکټ پوهانو لخوا ترسره شو چې پکې د ختیځو ولایتونو یو شمېر خبریالانو برخه اخیستې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک وویل چې په دې ورکشاپ کې خبریالانو ته د کرکټ په بیلابیلو برخو رڼا واچول شوه چې دا به د رپورټ جوړونې په برخه کې خبریالانو سره مرسته وکړي.
دا ورکشاپ د ځینې تخنیکي برخو کې و، د رسنیو رول و په د کرکټ په وده کې، او د سرسنګ کې دوی لپاره کوم اصول چې په نړیواله کچه دی هغه ورته تشریح کړل چې یو رسنۍ یا یو خبریال په کوم اصول او اساس باندې کولای شي چې خپل خبر جوړ کړي او لوبغال ته داخل شي.
د افغانستان د کورنی کرکټ مسول نظیم جار عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ په پرمختګ کې د رسنیو رول جوت دی. د نوموړي په خبره کچېر یو خبریال د کرکټ په اصول خبر ووسی کولای شي د کرکټ پرمختګ لپاره کار وکړي.
په دې کې شک نشته چې کورنی کرکټ له تیرو دوه درې کالو راهیسې ډېر پرمختګ کړی او د رسنیو په کې راغند رول ده. ډېر جینو کې بده دا وایم چې رسنیو هم موږ ته اړ کړی یو چې ځینې یو نیم کس ته خاص بملر نه وکړو.
د دې ورکشاپ برخوال او په ختیځ سیمه کې د پژواک خبری اژانس مسول محبوب شاه محبوب وویل چې دغه ورکشاپ ورته ګټور تمام شوی. دی وایي په دې ورکشاپ کې ډېر داسې څه زده کړل چې د رپورټ جوړونې په برخه کې به ترې ګټه واخلي.
په همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمایي ته. وخت اتنیمی بجی دی. نجیب زمان ته به بیا هم ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کړي.
د کابل په دوغ آباد سیمه کې نن سهار انتحاري حملې د ملي اردو لس سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د لاسلیکېدو هرکلی وکړ. دوی ویل چې افغانستان دغه تړون ته اړتیا لرله. د ناټو سرمنشي وایي د افغانستان او ناټو ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک به د افغانستان او ناټو ترمنځ د نویو اړیکو لړۍ پیل کړي. د تاجکستان د کورنی چارو وزیر وایي له افغانستانه د ناټو ځواکونو وتل به په دې هیواد کې ګډوډي رامنځته کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ اوسنی حالت باید تغییر سي، او دا ځکه چې د 2014 میلادي کال د اسرائیل او حماس ترمنځ د غزې جګړه په راتلونکي کې تکرار نسي. د عراق په انبار ولایت کې چې پکښې د سنیانو اکثریت اوسېږي، پرون د اسلامي دولت د سخت دریدو او د عراقي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې روانې وې. د سوریه په حمص ښار کې په پرونیو چاودنو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي روسیه باید د اوکراین په ختیځ کې په روسي پلوو له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات په هانګ کانګ کې مظاهرې له نږدې څاري او د دغه وضعیت د سوله ییز هواري غوښتنه وکړه. او د بلغاریا د مهماتو د تولید په یوه فابریکه کې پرون په 14 کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شول.
خبرونه مو د خبرونو سرلیکونه مو لازادي رډو واوریدل. خبرونه په تفصیل د ازادي رډو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ په تموده ازادي رډو دات کام. وړاندې 219 پروګرامونه درته غوړه شوې دي جون په شیبو کې او د اساسي بشري حقوقو پروګرامونه. خو اوس راځو د پاکستان د صدر اعظم له لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز سره مرکې ته. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف جکپوړي سلاکار سرتاج عزیز وایي له نوي افغان حکومت سره به اسلام آباد ښې اړیکې ولري. سرتاج عزیز چې تازه له امریکا اسلام آباد ته ستون شوی دی، ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د دو اړخیزو اړیکو پر سرحد د خندق د کیندلو، د افغانستان پر خاورې د توغندیو د بریدونو او له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون په اړه یو لړ څرګندونې کړې. فرشته نګار له سرتاج عزیز څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت په اړه اسلام آباد څه نظر لري. ښاغلي سرتاج عزیز په ځواب کې وویل
دا یو ډېر تاریخي موډ دی، ولې چې په دې کې اول ځل دا ترانزیشن شوی دی چې د جمهوري عمل دې کې مشکلات ډېر راغلي وو، الیکشن نه پاس اختلافات وو، خو خدای شکر دی چې هغه حل شو او یو ګورنمنټ جوړ شو. بل خبره دا خبره چې دې کې دواړه کوم لیډران دي اوی سره مرګری چې دی خالد پختانه نزدی تاجکم دی ازبکم دی، دا یو نیشنل یونیټی پس اصلي مانو کې نیشنل یونیټی ګورنمنت دی ریکنسیلیشن د پاره او آینده د افغانستان مسائل حل کولو د پاره دا ډېر کامیاب ماډل دی. امید دی چې دا به دې معاملہ کې کامیاب شي. دې کې ضروری خبره دا ده چې دا موجوده حالات کې څه طریقې سره دا وخت ټول دنیا غواړي چې افغانستان کې امن راشي او استقامت راشي. نو خدای وکړي چې دا د دنیا چکم خواهش دی هغه پوره شي.
پاکستان افغانستان سره تر نورو ټولو گاونډیو اوږد سرحد لري او د افغانستان ډیر مهم گاونډی دی. خو له پخوانی ولسمشر احمد کرزی سره د اسلام آباد روابط په ورستو څو میاشتو کې ښه نه وه. څنګه له نوي حکومت سره پاکستان کولی شي چې ښه روابط ولري؟
کافی بهتري غواړو ولې چې دواړو لیډران سره زمونږ سفارتي سطح باندې رابطه شوې ده. هغوی دواړه دا غواړي چې پاکستان سره تعلقات زمونږ ډېر ښه شي او هغې کې کارزی صاحب سره هم زمونږ تعلقات بهتر شي. په تېر شوي کال کښې چې هغه پاکستان ته راغلي وو د هغې نه پس دلته نه چې خلک افغانستان ته لاړل هغې مونږ باندې هلته نه حملې کولې. د هغې جواب کې مونږ هم د هغې باندې فارنګ کوو نو هغې وایي د افغانستان باندې همدې د بارډر مصیبتونه وو. په دې کښې مونږ هم دا اعلان کړی دی چې مونږ به خپل ځمکه نه چا بل چا ته پرېږدو چې هغه د هغې خلاف استعمال شي. او اشرف غنی صاحب په خپل اولی تحقیق کښې دا خبره کړې ده چې مونږ به خپل سرزمین د بل چا خلاف استعمال دپاره نه پرېږدو. نو دا ډېر ښه ابتدا ده د دې اصولي چې دا دې باندې سم عمل وشي او د بارډر نه څه نه څه انتظام وشي. دلته نه څوک غیر قانوني طریقې سره هلته نه ځي هلته څوک دلته داسې نه راځي. تعلقات به انشاءالله
افغانستان بیا بیا دا تور پوری کوي چې د افغانستان پر شرقي ولایتونو د پاکستان له لورې توغندي لګیږي او افغانستان بیا پر دې اعتراض لري چې پاکستان ولې پر سرحد خندق جوړوي.
ولې د خلکو ته خو دا دي کنه چې مونږ خو خپل شپږ وړ اوه واړه ایجنسیان دهشتګردي نه پاک کړي هلته کښې چې انفراسټرکچر هغه ختم کړي. نو هغې کښې څه خلک چې د پاکستان خلاف دي هغه افغانستان تللي وي هلته مونږ باندې حملې کوي. نو هغه بندولو دپاره دا خندق ضروري دی چې نه هلته نه څوک لی شي نه دلته نه څوک راتلی شي.
د پاکستان د صدر اعظم له لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز سره مو مرکه اورېده.
د ژوند رنګونه
نومې فاطمه.
څومره وخت کېږي چې دلته په دې غره کښې اوسئ؟
په دې غره کښې لس پنځلس کاله کېږي. په سر دې غره کښې چې لغه نه خواته بل کور نشته. د غره له بېخه پورته اوبه م جګوو یو شی م جګوو. سړی یم په بمبار کښې شهید سه زوی مې کښې شهید سه بیا نو دا اولادونه واړه واړه راته فاتې.
کور دې دلته خپل
ده؟ نه نه خط خپل کور نه لرو. کرا ورکو د غره سر کښې هم دوه کوټې مې نیولې دي درې زره کرا ورکو. په اواري کښې مونږ له وسې نه کېږي کورونه خو قیمت یې تاسو ته معلوم دي چې کورونه جګري که نه قیمت دي. هغه په دیدنیو باندې پورته خیزو او کته کېږو یو د دیدنیو ځوند داسې کوو یې. نو
تا ویل څه کونډې څو کاله به کېږي څه کونډه؟
یاره یو پنځلس کاله به کېږي یا به زیات کېږي.
هغه وخت څنګه اوس کله کونډه سوې یا اولادونه دې غټ وو واړه وو؟
هغه وخت خو بېخي دونه دونه وو کنه دونه دونه واړه واړه هغه نه غټ. بیا پلار یې وظیفه یې درلودله په دغه عربي فابریکه کښې وو. خو هغه لاړه شهید سه چې ځوند لاړه خراب شي چې واړه واړه راته پاتې شو.
دا څه واړه واړه دلته پاتې سوه په هغه وخت کښې شهیدان دې ورکړ څنګه د لوی کړه په څه رقم دلوي؟
خو داسې وم چې یو مکتب کښې پیاده وم یو په یو شفاخانه کښې پیاده وم پیادهګیري مې کوله. بیا هغه نسو چې پس په دغه وختو کښې بالغون هغه مې هم خوشې کړلې. بیا نو د خلکو کار کوو د چا بړسن ګنډه د چا کالي مینځه ته دغه تروسه پورې اوس بېخي خبره ضعیف هم سومه نو هغه حالات هم نه دي راپاتې. په دې غره خېزو کته کېږه خېزو کته کېږه بېخي د ملا مورې مې سره اوښتي دي. ډاکتر ته ورغلم و د ملا موره دې اوښتې ده او له ډېرې جګرخونۍ داره جاغور مې پیدا سوه. خو جګرخونۍ د اولاد ته ګورې بېکوري ګورې قیمتي ګورې کور نه داسې صحیح ځوند نه په کور کښې دغسې ځوند داسې کوې.
د اولادونه دې څه لوی کړه مکتب ته ځي مکتب
خو داسې په یو دیدنه یو هغه یو کالي ورته راولېږه یو دوست خپل اولادو ته کالي راولېږه ما ته یې راولېږه. دغه اولادونه مې ته تروسه پورې خپل کالي نه دي اغوستي هغه یې ورته راولېږه هغه ورته راولېږه هغه ورته راولېږه ته تروسه پورې قسم خورمه چې دغه کالي ما په خپلو پیسو نه دي اخیستي په خدای کښې مې اخیستي کالي مینځم خلک یې راکوي.
یو ځل څه کالي مینځي او چېرې ځې کار کوې څومره پیسې به در کړي؟
خو داسې یو کور ته ځمه یو کور ته مې بېخي قرار د هغه خبره قرارداد نیولی ده په دغو نه بعد راځه دغه کالي راته مینځه بیا نو یو نیم سل یا دوه سوه روپۍ م راکوي یا لږ ډوډۍ یا لږ خامې وریجې یا لږ غوړي یا یو شی راکوي دا د حیوانانو ته وایویس. یو کور خو یو جمعه بعد دوه جمعه بعد یې مینځي. نورو کورو ته ځم په یو کلاشوي داري کلاشوي داري هر ځای ځم پوښتنې کوم.
ته خو خپل اوس سپین سرې
ښځه هغه د غم له لاسه نه کېږي اوس نه مینځه هغه دخه راته راته ګوره چې ملا مورې مې اوښتي دي چې مې دام له لاسه نه کېږي نه کالي مینځلی سم کومه بړسن یې وګنډله وګنډله کلاشوي م اوس نه سم کوم.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. تاسو دغه خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اورید. لکه څنګه چې په تیر خبرونه کې مو په محبس کې د بندیانو د حقونو په اړه بحث وکړ، خو د بندیانو ځینې حقونه د خبرونه له بحث څخه پاتې شول چې دا د نننۍ خبرونه کې پر خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ایز دفتر د تخته د سیړونو څنګه مرستيال ښاغلی عبدالواحد سیرت رسره ملمه دی. په پایل کې راته وایي، لکه څنګه چې له محبس نه بیرون خلک رخصتیان لري، آیا بندیان هم رخصتۍ لري او له رخصتیو څخه ګټه اخیستلی شي یا نه؟
تاسو د اساسي ادارې ته او ټولو محترمو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې ټول اتباع د یو ملک یا وګړي د ملک د خپل حقوق او امتیازات څخه برخمن دي، همدغسې محبوس هم خپل حقوق که هغه مدني او سیاسي ټول حقوقونه برخوردار دي. صرف د دوی آزادي په سبب د هغه جرم چې دوی متوسل سوي دي یا دوی هغه جرم تر صادر سوي دي، د هغې د جزا په بدل کې د دوی آزادی فقط سلسله نور ټول حقوق لري. لکه څنګه چې آزاد خلک د کار د حق پرابطه رخصتیان حق دی، همدغه سه بندیان هم د خپل رخصتیانو نه استفاده کوي سي، البته هغه مشروط په قانون کې ورته شرط سوي دي. بلې، یوه د هم رخصتی سته، باید زمونږ محابس او محترم محبوس ورونه دغه حقوقونه ګټه پورته کی. امیدوارم چې ساسي د عدالت له طریقه دا کم زمونږ غاک چاوري. امیدوارم چې دا حق د محبوسینو پیل سي او یوه ته دا حق او امتیاز ورکړ سي.
کله چې یو شخص باندې د بندیتوب حکم وشي، آیا د بند په جریان کې دغه بندی ته مکافات او مجازات هم شته یا نه؟
یو بندی چې کله د محکمې ازی صلاح له طرف هغه محکوم کیږي، خپل شروط هغه په اصولو باندې محبس ته ننوځي، نو په داخل د محبس کې په قوانین د محبسو کې مکافات ورته ذکر سوي چې هغه خپل خطوب، اخلاق او د مسؤلین د محبس سره د هغه رویه، د هغه همکاري ډېره پیاوړې او قوي وي. په نظم، په دیسپلین کې یو سره همکار او همګامي اداره د محبس کوی سي، پیشنهاد او دغه محبوس وستایی با حسن خلق بانده اغا تقدیر که، او په زمن که محبوسینو تا مجازات همستا، اغا پا تورد مثال که په داخل د محبس که جرم کیگی، اغا باید مرجع مربوطه لطرف اغا هم وچیرل سی برسی سی، او یا پا تورد مثال موقتا جزا چې هغه په قانون د محابسو کې ورته ذکر ده چې البته یو څوک چاته که جزا ورکوي، هغه جزا به رئیس محابسو په جریان کې اچوي چې بیا پس هغه وزیر د عدلیې په خبر دغه د دغه جرم په اساس دلته اخلال د نظم یا اصول و مقررات داخل د محبس د هغه د نه مراعاتله هغه اسباب علت د تاخیر د حقوق چې هلته دي او مجازات ورکول کېږي هغه به ذکر کیږي. بله، په داخل د محبس کې مکافات هم سته، مجازات هم ساده چې باید هغه د ادارې له طرفه محبوسینو ته ورکړل سي. هم حقوق څوک چې ښه رویه کوي او هم څوک چې بده رویه کوي په داخل د محبس کې مجازات سي.
درنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري، اوس یوه لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینا پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانا فیصله و منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لیست وکړو چې محکمې
لخوا آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 صفه.
لکه څنګه چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له بندیخانو څخه څارنه کوي، کراته وایي چې آیا په بندیخانو کې د بندیانو لپاره د لوبو یا سپورت امکانات شته یا نه؟
د محابسو د قوانین له رویه محبوسین د ټول حقوق څخه برخوردار دي او ورته ذکر سوی دي چې دوی باید دفتری ولري، دوی آزاد حرکات ولري، گشت و گذار ولري، سپور، سنت و هر در ټول. ولی متاسفانه په بعضی ځای کې چې تر اوسه زموږ دولت نه دی قادر سوی چې خپل تعمیر ولري، کرای تعمیرو که البته دیده شن و گنجایش نسته ده سی روی ده لکه سپورت فوتبال والیبال او یا نور ده سی سپورت بی نو کم زایی که چه شروع تور تا مساعد دی یغوی ده خپل حقوق اسخ برخمن دی او آل تا ده حقوق نه استفاده که ایسر بله.
آیا پا بندیانو باندی طول جزاگان ده تعمیل وردی او که زین استثناءات هم پکشته؟
بله، طول جزاگان چه ده زی صلاح محاکم لطرف البته په نست حکم کې په خپل دلایل سره ذکر کوي دا ټول واجب تعمیل دي، مګم دلته استثناء هسته بجز د اعدام نه. اعدام نسی کولای چې مثال محکمه حاکم حکم د صدور د اعدام وکړي نو زیرب چې هغه سراندوله یا پولیسی هغه تنفیذ کړي، نه. اعدام حکم بجز د رئیس جمهور د توشیه نه پرته هغه ناشونی ده چې هغه تعمیل سي او په غو باندې تطبیق سي. یو دا موضوع. بل موضوع دا ده چې کله باردار یا حمله دار خزینه محبوسه چې حمل ولري، قانون ورته دا پیش بینی کړی چې ساراندوال به زی صلاح محکمې ته پیشنهاد کوي چې د وضع د حمل وروسته درې میاشتې نور بم د حکم ځنډیږي، پس درې میاشتو د وضع د حمل نه هغه باندې به حکم تعمیلیږي. بله ښېګڼه په قانون کې دا هم سر قانون جات جزایی کې چې کله بشری ټولنه ده خاوند او ښځه په یو جرم کې سره مرتکب سي او دواړه مجرم وپیژندل سي نو دوی طفل ولري او هغه هم د 15 کلونه کم، نو ساراندوال به زیربط محکمې ته زی صلاح محکمې ته دا درخواست و پیشنهاد کوي چې دا دواړه په یو جرم باندې او د 15 کلونه زیات محکوم سوي دي، دوی د 15 کال نه کم عمر طفل لري، نو بنان دغه جزا دي په یو د دواړو باندې غسي تطبیق سي. دغه ښېګڼه او خاصتوب نسبت د نورونه په قوانین کې د طبقې ته ذکر سوی دی. نو موږ وایو سو چې بجز د اعدام نه او د حمل نه چې هغه وخت وروسته د وضع د حمل نه بیا هغه کېږي تر وخته پورې تعمیل نه دی، او بل دا چې یو څوک د 15 کلونه ټیټ د طفل خاوند وي نو جزا به په یو د والدینو باندې به تعمیلیږي او د بل نه به مستثنا کېږي.
مننه کوم کور ودان سیرت صاحب. درنه اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای اوریدله. تر بلې خبرونه مو الله ماشه.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د نن خبرونه مو د بابر بڼ ته ځانګړې کړې ده. و باور چې دا بڼ ولې د بابر په نوم یادیږي، کله جوړ سوی او جوړښت یې څنګه دی، دا مطلب به زه عمان او وږمه رشیدی درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، ظهیرالدین محمد بابر د ګورګانیانو د سلسلې مؤسس او د مغولو ستر امپراتور په منځنۍ آسیا کې 1530 کاله لمخه زیږیدلی. یو ولس کلنو چې پلارې ومړ او واک د تا پاتې شو. د واک په سر یې د تره له زوی سره شخړې وې. څو کاله یې له تاتارو او ازبکو سره په جنګ تیر کړل. ځان کمزوری ور معلوم شو، افغانستان ته یې مخه راونیوه. دلته یې له 1504 تر 1525 میلادي کاله پورې 22 کاله حکومت وکړ. له هغه وروسته یې هندوستان ته مخه شوه. هلته یې ابراهیم لودی مات کړ او د مغولو ستر امپراتوري یې جوړه کړه چې 350 کاله یې دوام وکړ. بابر شاعری هم کوله، په طبیعت مین وو، له باغونو سره یې مینه وه، په کابل کې څو باغونه جوړ کړي وو، مګر کوم باغ چې اوس د بابر په نوم مشهور دی، د پوهان استاد رزق نړیوال په وینا دا بڼ بابر نه دی جوړ کړی.
د تاریخي سوابقو په حساب باندې په افغانستان کې د باغو لړۍ چې دا د تیموري کورنۍ نه رئیس ته شروع شوې ده، چې د هغې پرس کې لسمه هجري پیړۍ کې په خپله میرزا الغ بیګ په کابل کې هم هغه باغونه جوړ کړي دي. د هغه نه راوروسته بابر هم په کابل کې باغونه جوړ کړي دي. خو دلته چې کوم ټکی دی یادونه ول، هغه دا دی، هغه باغ چې د بابر په نوم یې موږ اوس پیژنو، د بابر د باغونو په جوړولو کې هېڅ د هغه باغ نه نوم نه دی یادل شوی. په تمامه تاریخي شواهدو کې چې خصوصا د بابر لور ګلبدین بیګم چې کوم تاریخ لیکلی دی، په هغې کې په هېڅ ډول د دې نه یادونه نه ده شوې چې دا باغ به مثلا د بابر د باغونو په سلسله کې شامل وي.
د ښاغلي نړیوال په وینا بابر وصیت کړی و چې ما به کابل کې ښخوي. په 1530 میلادي کال کې چې وفات شو، لس کاله وروسته یې هډوکي کابل ته راوړل شول او دې بڼ کې ښخ کړل. بیا له هغه وروسته په مختلفو وختونو کې د بابر زامنو او لمسو د دې باغ په رغولو کې برخه اخیستې ده.
په هر ترتیب باندې بلاخره هغه وخت کې چې بابر په اګره کې مړ کېږي، اول ته په آرام باغ کې راکېږي. د هغې نه وروسته د دې د لور په واسطه باندې یا د نورو خپلوانو په واسطه باندې دا کابل ته رانتقالېږي. البته پس د یو مودې نه، خو دلته فقط نهه کاله هم ذکر کړي چې دا لسمه هجري پیړۍ رانیسي. او دلته ښکېږي څرنګه چې بابر وصیت کړی چې کله زه مړ شوم ما به تاسو په کابل کې یو داسې ځای کې ښخوئ چې د کابل هوا په ما باندې ولګېږي. چې بابر مړ شو، د زوی جلال الدین هغه د لومړي ځل دپاره دلته باغ جوړولو ته اقدام وکړو، او خصوصا د دې مرکز جوړ کړو. د هغې نه وروسته شاه جهان هغه څو کره ته د کابل نه لیدنه کړې ده، او بالاخره دغه جومات چې دلته موجود دی هغه د شاه جهان د معماریو نه دی. د هغې نه وروسته جهانګیر چې په سلیم باندې مشهور و، دې باغ په جوړولو کې خاصه توجه کړې ده.
د مغلو له کورنۍ وروسته افغان شاهانو هم دې باغ ته توجه کړې. یو ځل بیا ښاغلی نړیوال،
د دې نه را وروسته تیمورشاه دورانی هم د باغ دغه قصر چې دی چې هغه دغه برخې خپلې کډې ته چې هغه د مغولو د کورنۍ نه وه هغوی ته اهدا کړی و. د تیمورشاه نه وروسته امیر عبدالرحمن خان په وخت کې خصوصا دغه قصر جوړېږي، د حرم سرای جوړېږي او کاروان سرای جوړېږي. د امیر حبیب الله خان په وخت ورته هم توجه کېږي، خاصه توجه چې دې باغ ته شوې ده د اعلی حضرت امان الله خان لخوانه شوې ده. په وخت کې د عمومي تفریحګاه په حیث دا یو میله ځای شو، او په دې کې د دیقان میلې هم دلته انور میلې د اخترونو، او دا هم دلته د هغې نه وروسته نادر خان هم د دې باغ عمراني دغه ته توجه وکړه. په تېره بیا د بابر مرقد د پله د نادر خان په وخت کې جوړ شو. د ظاهرشاه په وخت کې هم دا باغ د نظره نه وغورځېدلی، تر څو چې په تنظیمي جګړو کې دا د خاورو سره خاوره شو. ونې، میوې، بوټي، دیوالونه، قصرونه ټول د خاورو سره خلاص شو.
ښاغلی نړیوال به دا هم راته ووایي چې پخوانی بڼ څنګه و.
دیوالونه چې ډېر لوړ دیوالونه وو، د خښتو نه جوړ شوي وو، پر واقعي شکل باندې ډېر ښایسته تنظیمکاري پکې شوې وه. بل د دې د سړکونه د دیوال په خوا کې وو، لفتي لرل، مثلا بارې لرلې، صوفي لرلې، مثلا باغچې لرلې، او هر بوټی میوهدار او بېل میوه د خپل باغ په یوه مشخصه حصه کې ناست شوی وو. د ګلانو دپاره هم چې څو انواع ګلان دي، د خپلو مخصوصو صوفو کې دا ګلان دغه شوي. د دغه پورې په خپله د کانتینه پورې د چایخانې دولس طبقه لري، چې طبقه طبقه مرتبه مرتبه چې اوس هم هغه بساجي شوی ده. البته هغه وخت کې پخانه وه، خامه وه، د دې سړکونه هم خاو و، سړکونه هم پاخه شوي. باید ویم چې د دې دروازې چې معمولا عمومي دروازه یوه په غرب کې ده، او بله عمومي دروازه د باغ چې ده د قصر لاندې د جنوب خواته ده، چې هغه سړک چې پخپله د جنوبي اړخ د دیوال نه پاس خیږي وصل آباد ته ځي، چا پلاس ته بس پخپله بله دروازه ده، خاصه دروازه ده. دې دروازه هم کمان نینا پټې خولي سب باندې دا دروازه د دې هم جوړې شوې دي.
امان الله صاحب زاده د بابر بن عامر دی. نو موري وای چې باغ په تنظیمي جګړو کې ډیر ځان لیدلی وو، هرڅه له خاورو سره خاورې وو. دا چې بیا څنګه ورغور شو او اوس څه استفاده ورنکېږي د عبارت به وایي.
خو کله چې مقته اداره په افغانستان کې جوړه شوه، بیا یوه نړیواله مؤسسه چې د آغا خان پراختیایي شبکه ورته ویل کې هغه راغله، د حکومت افغانستان سره یې قرارداد امضا کړو. همغه چې د شپږو کلونو نه زیات موده د باغ بشپړتیا بیا رغونه وشوه، او ټول هغه څه چې وران شوي وو په هغه پخواني سبک باندې بیا ورغول شول. 1908 کال را په دې خوا دا باغ د یوې داخلي مؤسسه چې مؤسسه حفظ و مراقبت باغ بابر ورته ویل کې اداره کې، باغ د سهار نه د ماښام منځ پورې تقریبا پلاس پاتې وي چې چهارشنبه ورځ د فامیلونو لپاره ځانګړی شوی په نورو ورځو کې هر څوک کولی شي راشي. خلک باید ټکټ واخلي و اته ډوله ټکټونه لرو د 50 افغانۍ نه شروع بیا تر 250 اته تر 350 پورې زموږ د ټکټونو قیمتونه دي. مختلف انوالو لپاره 40 افغانۍ ټکټ دی. البته خارجیان ته قیمت جګ دی 250 افغانۍ دی. که چیرې کمرا ولري بیا 350 افغانۍ دی او د حوض او بازار لپاره ټکټ 50 افغانۍ دا د موږ د ټکټونو انواع دي. په باغ کې رنګارنګ فرهنګي رسمي محفل نیسو په هر سویه چې خصوصا هغه د حرم سرای ماڼۍ چې هغه اوس په همدغه اختصاص باندې کار کوي هلته یو رستوران هم فعال دی او موږ کولی شو هر ډول محفل هلته ونیسو د هغوی لپاره غذایي خدمات فراهم کړو. همدغه منابع چې ذکر مې کړي یعنی ټکټونه او د کرایه چې مشتنی ډول ترلاسه کړو او د حرم سرا څخه چې معافین نیسو د دغه دریو او د حوض بازي د دغه څلورو منابعو څخه سند کوم تیر کال زموږ تر 40 میلیونه افغانۍ پورې عواید راټول شوي دي.
د افغانستان د علوم اکاډمي غړی عبدالرئیس علینی وایي زما د خوښي په کتابونو کې یو هم بابرنامه ده. له ښاغلي علینی به د بابر څو خاطرې واورو.
ځکه د په یو یاداش کې راغلی چې سهار ستوری ختلی و چې زه د کودامان د غرونو په سر یعنی د هندوکش په غرونو ما دا ستوری ولیده او دا منطقه د کابل ساحې ته راښکته شوم. دغه د قره باغ نوم چې اورو قره په ازبکي ژبه کې تور ته ویل کېږي او باغ یعنی باغ و یو تور باغ د تخکاره سوی و. نو دا نوم د په خپله پې باندې ایښی ده چې د باګرام په دښته کې یا ګلبهار په منطقه کې د غاټولو مختلفو غاټولو نمونه او د هغې ډولونه ذکر کړي دي. همدار د حیواناتو په مورد اته دي او هوا اقلیم په مورد باندې په ځای خپل یادښتونه خوده دي او یو په زړه پورې خبره باید دا وکړم چې دا په یو ځای کې وي چې زما یو خزه امیدواره وه نو وایي د خزو په خپل منځو کې کېناستې چې دا په علک وي او که جلۍ بسي. نو دوی خپل خواجه حافظ کتاب له مخې نه ټوټکې وکړې بیا د هغې له مخې نه دا معلومه شوه چې دا یو دا علک ووته د دې په ټوټکو کې. نو کله چې دا تولد شو خبر ورته ورسېد د پېپن اندال نوم کېښود. بل یو خبره دا چې د کابل د خلکو اجتماعي ترکیب د خود له نژادي او توکمیز د په یادښتونو کې خوله چې نیوالې کابل په خار کې د یو لس په شاوخوا کې مختلف توکمونو ژوند کاوه. زیاته برخه پښتانه په تاجکو او دا پښیانو. بل په دې پورې خبره په دې کې دا و چې د لومړي ځل لپاره په دغه سیمه کې د امپراتوري کې ټوپک استعمال شوی دی. هغه داسې و چې یادښت وی چې مونږ کله د باجوړ کلا فتح کوله نو هغه خلکو چې هلته و معاصره و هغه دا یقین نکو چې دا به موږ جوړل کی یو وک شانت شای دا په دې کې په اروتا چولې دي او دا به بیا موږ ملکی. نو یقین نه درلو دا غوې نسی راغله او موږ وشتل چې موږ وشتل پس لا غوې ورختا سره بیا چې برچ کې موږ لار پیدا کړو موږ د خلافت کړو.
همیشه ګلدشتي په باندې کې د بابر له مقبرې سره ولاړ وی او د مقبرې په باره کې خلکو ته معلومات ورکوي. راځي و بابرو چې له بابر سره نشدې نور څوک خخ دي په مقبرې کې څه په خوانی پاتې او څه نوې دي.
دا هغه تاریخ نه تر اوسه پورې 1400 او 1000 تیریږي چې د بابر شاه مقبره په همدې محل کې په همدې باغ کې موجوده ده او دا باغ د په نوم باندې یادیږي. هغه کسان چې په هغه وخت کې په کابل کې پاتې شوي دي یو یې زید مرزا هندار، بل یې لمسی دی مرزا حکیم او یو یې کړواسی د گوهر نسان میږي چې د لوی احمد شاه بابا انګور کېږي او د تیمور شاه میرمن هم پاتې شوې ده. بل دا هغه مقبره او هغه لیکل شوې لوحه چې ده دا په خانه د تاریخي ده د جهانګیر په وخت کله دې باغ نه لیدنه کړي دغه لوحې ورته جوړه کړي او دلته نصب کړي ده. دا مرمرینه چار دیواری چې تاسو ګورئ دا د پاغې وخت چې جوړه شوی و تر 19مه پیړۍ پورې و دا غې نه روسه به رنګ شوی ده. دا غې څه پاتې شونی ټوټې د تپاتې دي. دا اوس دا ورې چې باغ رغول کېدو په ماغه تاریخي بڼه باندې دا چار دیواری چې د سکیچ او ډیزاین په یو موزیم کې موجود او هغه نه په ګټه اخیستنه سره دا جوړه شوی ده. بیا دلته د 2002 کال نه را پدې خوا دا دلته وجود لري.
فیروزه په کابل کې اوسی. دا وایي د باغ مسولینو چهارشنبه ورځ د کورنۍ لپاره ځانګړی کړی ده. زه هم له کورنۍ سره راغلی یم، غواړم دلته خېشي به ولرم.
نن موږ دې پر غلې چې دلته سات تیر کو او لږ خېشي به ولرو، لږ تفریح وکړو. دې پر غلې خاص چهارشنبه ورځ خاصتا د فامیلې لپاره اختصاص شوی دو ګلان دي. دا شنې ساحه اکثرا د فامیلې ډېر خوښيږي. دا موږ خوښي دي نو بس دغه کې خوشاله یو. خوړه خو موږ کور کې پخه کړې دي، به موږ دلته وروړې دي. ما شې موږ کور نه ځان سره وروړې دي. بس دلته په فامیل کې نو ګرم به کو بیا به نو څه ځان کو
de baskli
درنو اوریدونکو خبرونه هم دومره وه. کوم رادیو تلیکونه را استول پته مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا، په کندهار کې 2، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو. بسیا او په عزت اوسه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.